دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غربي او بجې سوزه بوريوال کاکړم سلامونه میومنه په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې د برید په پېښور کې د کډوالو د جرګې د هدفي وجونو په اړه د منیسټر ګوند د دریز او داسې د یو شمېر نور موضوعاتو په اړه ریپورټونه لرو او د خبرونې په دویم نیمای کې اتحاد هیلي اونیس پروګرام هم درته وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
لومړی د مشال د خبرونو سره ټکی. تېره شپه د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د ډرون الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. په کراچۍ کې د زهریله شرابو د څښلو له امله د مړو شوو کسانو شمېره 21 ته ورسېده. پاکستان وایي امریکا د پاکستان د توانایي د بحران د ختمولو په موخه د امیر باشا ډیم جوړولو لپاره د مالي مرستو راغونډولو ژمنه کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې تیر شپه په د تخیلو سیمه کې په یو ګاډي ډرون الوتکې دوه توغندي داغلي دي چې پکې درې وسلوال وژل شوي. چارواکو د دغو وژل شوو وسلوالو د شناخت په اړه سندي ویلي. په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې دا په روان کال کې په قبایلي سیمو کې 14 او په روانه میاشت کې د ډرون الوتکو 15 برید دی. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه سندي ویلي. په کراچۍ کې د زهریلا یا کچه شرابو د څښلو له امله د مړو شوو کسانو شمېره 21 ته ورسېده. د کراچۍ د جنا روغتون د ایمرجنسي وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی په دې اړه نن سهار مشال ریډیو ته وویل.
دا وایي تر اوسه 21 کسان مړه شوي او د وو نورو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. دا کسان د اختر په درېیمه ورځ د کراچۍ ښار له بېلابېلو سیمو څخه په بېلابېلو وختونو کې هسپتال ته منتقل شوي وو. د دې ټولو کسانو په وینه کې یو شان زهریله ماده موندل شوې. دا ماده د یو ډول شرابو سره یو ځای د دوی بدنونو ته ننوتې او د دوی د مرګ سبب ګرځېدلې.
د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ مشالې ته ویلي دي چې پرونی داسې درې کسان نیولې دي چې کچه شراب یې خرڅول او داوه کوي چې د دوی د ولکې نه په زرګونه لیټره کچه شراب هم برآمد کړي دي. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د یوې جرګې له لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی دې زر تر درخ پولیسو سیمو ته واپس کړل شي. تېره ورځ په پېښور کې د شمالي وزیرستان د قبیلو د مشرانو او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پخواني سرکاري افسرانو یو لویه جرګه وشوه. د دغې جرګې مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته د دې جرګې د پرېکړو په اړه پرون وویل.
حکومت فوري طور باندې ټایم فریم مقرر کړي. مونږ ته په موجوده وخت کې د راشنو مسله بالکل دا د اور وسوځول شي. مونږ ټایم فریم غواړو. د وزیرستان خلک وزیرستان ته واپس تا غواړي. آی ایس پی آر 80-90% پورې علاقې کلیئر ثابت کړي دي. دې علاقې ته د عوام واپس شي چې 84,320 بچو تعلیم په لاره روان شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د عملیاتو له امله دا مهال 300,000 خلک د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس وایي چې تېره ورځ په واشنگټن کې د 400 ډالرو په مالیت جوړیدونکې د امیر باشا ډیم د جوړولو لپاره د سرمایې راغونډولو په موخه یوه غونډه کې امریکا د بجلی جوړولو د دغې لویې منصوبې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. د دغه ډیم نه به 4.5 میګاواټ بجلی جوړولی شي. د دغې غونډې نه پس پرون په واشنگټن کې د پاکستان د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل. دوی د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو سی آی ډی لخوا دلته په واشنگټن کې د دې ډیم جوړولو لپاره د سرمایې راغونډولو په مخه د دې غونډې جوړولو لپاره ممنون یم. زه ډیر پوره اعتماد یم چې په دې غونډه کې چې د دې ډیم جوړولو لپاره د مالی سرچینو په اړه کوم ژمنې شوې دي هغه به عملي شي. او زه د امریکایي حکومت او ولس ډیره مننه کوم چې د ستراتیژیکو خبرو اترو د چوکاټ ته لاندې د دې ډیم جوړولو په اړه دا ګام پورته کړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن د پاکستان سرکاري ریډیو په سیالکوټ سیکټر کې د چناب رینجرز د کمانډر په حواله راپور ورکوي چې د هند لخوا په ډزو ګولباري کې د اختر په ورځو کې د پاکستان 9 کسان وژل شوي دي. بلخوا د هند مطبوعات وایي چې په روان تاوتریخوالي کې د هند 8 کسان وژل شوي. د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ بندۍ د معاهدې د خلاف ورزي دا تازه سلسله د تیر اتوار د ورځې راهیسې شروع ده. دواړه ملکونه وخت په وخت په یو بل د ډزبندۍ د معاهدې د خلاف ورزي تورونه لګوي. امریکا او اتحادی هیوادونو د شام جنگ ځپلي خار کوبني سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالو په اهدافو باندې اته هوایي بریدونه کړي دي. پرون امریکا د مرکزي کمان لخوا جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې ښکاري داسې د ترکی پولیس سره نږدې خار لا اوس هم د کورد ملیشه ځواکونو په واک کې دی. دغه بیانیه زیاتوي چې دغو هوایي بریدونو کې د 50 ګاډو یو مالګودام د کمانډ او کنټرول د ودانۍ او قبضه شوي اته پوځي بیرکونو په شمول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو شمېر اهداف تباه شوي دي. اخو امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي چې هغه باوري دی چې امریکا به په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد نور پرمختګونه هم وکړي. عراقی چارواکي وایي چې دغه هیواد په شمالي برخه کې د بیجی خارګوټي چرته چې د تیلو صفا کول یو کارخانه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو عراقي پوځي هلیکاپټر ویشته او راغورځولی دی چې پکې په هلیکاپټر کې سوار دواړه پایلټان وژل شوي. دا په تیره یوه هفته کې دویم پوځي هلیکاپټر دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راغورځوي. چارواکي وایي چې دغو وسلوالو د دې امریکایي ساخته هلیکاپټر راغورځولو لپاره د اوګو نه ویشتونکي توغندي کارولي دي. وسلوالو د رواني میاشتې په درېیمه نیټه د بیجی خارګوټ سره نږدې یو روسي ساخته هلیکاپټر هم راغورځولی و. په هند کې چارواکو د یو ایټمي بجلیګر هغه ساتونکی گرفتاره کړی دی چې پرې شک کېږي چې پرون یې خپل درې همکاران په ډزو وژلي. په سمدستي توګه څرګنده نه ده چې دغه ساتونکی د کومې وجې د دې ایټمي بجلیګر نه لس کیلومتره لرې په یوه پوځي اډه کې دغه کسان وژلي. دا پیښه د هند په جنوبي ریاست تامل ناډو کې رامنځته شوې ده. د امنیتي ځواکونو یو ویان ویلي دي چې د ډزو دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دا 43 کلن ساتونکی د معمول مطابق سهار د خپلې دندې لپاره دغه پوځي اډې ته ورغلو. او اوس د موسم حال او د پاکستانی روپو به د مو د همکار احمد الله نه وره.
د پیښور د کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 109 روپۍ او 40 پیسې اخستل کیږي او 109 روپۍ او 15 اویا خرڅول کیږي. یو پاوند په 104 شپېته اخستل کیږي او 104 شپېته روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 15 اویا پیسې اخستل کیږي او 10 روپۍ 10 اویا پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 10 روپۍ اخستل کیږي او 10 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 15 اویا پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور کې د باران کېدو امکان دی او په بنو او کوټه کې به موسم وچوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. په شمال وزیرستان کې د بیپلوټ الوتکې په برید کې 3 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په پېښور کې د شمال وزیرستان د کډوالو یوې جرګې غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل سیمو ته ستانه کړل شي.
مونږ ته په موجوده وخت کې د راشنو مسله بالکل داده په اور وسوځول شي. مونږ ټایم فریم غواړو د وزیرستان خلک وزیرستان ته واپس تا غواړي.
په کراچۍ کې د میا افتخار حسین وایي د اومنیشنل ګوند تر 50 زیات غړي په هدفي وژنو کې وژل شوی دی.
مونږ د خپل ورکر د تحفظ لپاره بخامه خایولار روباسو. مونږ داسې پرهمو کرم بیا پرې غې نشو چې مطلب دلته د حکومت هم ذمہواري نه لی، دلته د سکیورټي ایجنسی هم ذمہواري نه لی.
په کراچۍ کې د زهرجنو شراب څښلو له کبله لږ یوشت کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او هند پر سرحدي سیمو کې د روان تاوتریخوالي په اړه سباله د قومي سلامتي کونسل غونډه رابللې ده او د خبرونې په پای کې به 19 پروګرام تاندهیلي اهم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوس بشپړ خبرونه. تیر شپه د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې بي پيلټ الوتکې د وسلوال یو موټر په نشه کړی چې 3 مشکوک وسلوال پکې وژل شوی دی. امنیتي چارواکي د دې پیښې پخلی کوي او زیاتوي چې تر دې دمه د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده سوې. په یوه اونۍ کې دننه دا پر شمالي وزیرستان 5م ډرون برید دی. په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای پاک افغان پولې تنیز دې د تاخیلو کې ډرون جازونو د وسلوالو په غړي 2 میزایل داغلی او 3 وسلوالې ځای پر ځای وژلې دي. دوی وای د وژل شو شناخت لا هم سرګن نه دي چې د کومې ډلې وسلوال دي. د تاخیلو کې استخباراتي چارواکو هم د برید پخلی وکړ او وای د وسلوالو استعمال لاندې یو غړی په نخښه شوې دي. چارواکی وای د 1300 ورځو نه ډرون جازونو پروازونه زیات شوي چې تحصیل د داخل او شوال کې لاندې پروازونه کوي. د امریکایي بې پایلو ټالوتکو لخوا روانه میاشت کې دغه پنځم ډرون برید دی او پنځه وړه بریدونه تحصیل د داخل او شوال کې شوي چې پولې افغان بارډر ته لګېدلې دي. د امریکایي بې پایلو ټالوتکو لخوا روان 2014 کال کې دغه دیارلسم ډرون برید دی چې پکې یو په سویلي وزیرستان او باقی دولس په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضربیاضب شروع کېدو وروسته امریکایي ډرون بریدونه هم زیات شوي چې په روان 2014 کال کې دیارلس ډرون بریدونو کې یولس شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو وروسته ترسره شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پېښور کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو او ریټایرډ سوو سرکاري افسرانو یو جرګه وکړه چې تر سلو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. په جرګه کې قبایلي مشرانو د وزیرستان د بې کوره کړل سوو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه وکړه. په جرګه کې پرېکړه وشوه چې له وزیرستان سره د تعلق لرونکو پخوانیو سرکاري افسرانو او نورو ریټایرډ سوو سرکاري کارکوونکو کمیټې به جوړول کېږي چې له حکومت سره به په خبرو اترو کې خپل رول لوبوي. تفصیل د ځلان یوسفزی په ریپورت کې.
جرګې مشري کوونکي ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په جرګه کې د شمالي وزیرستان ملکان، ریټایرډ بیوروکریټس او نور ریټایرډ سرکاري کارکوونکي شامل وو.
حکومت ته فوري طور باندې ټایم فریم مقرر کی، مونږ ته په موجوده وخت کې د راشنو مسله بالکل داده په اور وسوځول شي. مونږ ټایم فریم غواړو، د وزیرستان خلک وزیرستان ته واپس تا غواړي. آی ایس پی آر 80-90% پورې علاقې کلیئر ثابت کړی دي. دې علاقې ته د عوام مپاسی چې 84,320 بچو تعلیم پلار روان شي.
نوموړي زیاته کړه چې د ریټایرډ بیوروکریټس او نورو ریټایرډ سرکاري کارکوونکو کمیټي به جوړیږي، څوک بچي د حکومت سره په خبرو اترو کې کردار ادا کوي. په دې باب لا پخوانی بیوروکریټ فرید الله مشال ریډیو ته وویل،
تقریبا ټو موږ سرکاري کو، مطلب دا چې ریټایرډ کسان بیوروکریټ دا، مطلب انجینئر دي، ډاکټران دي، تخو قتل بیوروکریټ خو به یو نیم میله ما پشان دی دا نه دی. مطلب مدار چې سیول سرونټ شي، سرکاري افسر پاتې شوی یا ریټایرډ وي، هغه دې هغه دې خو وي دې وزیرستان. مونږ دا مطلب دی چې مونږ دې خلکو خپل خلکو خدماتو کو.
جرګه کې ګډون لرونکي ملک نیاز خان وایي چې کچري حکومت د بې کوره شوي خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو مسله حل نکړه، نو دوی به اسلام آباد کې احتجاج پیل کړي.
ټیک او حکومت مونږ سره دا به چل باور نه منلا چې واپس ای ولا د مونږ مجبور دي چې مدرسې ما پاتہ په 10 تاریخ باندې اعلان کړي چې میر په اسلام آباد کې درنه کړي.
جرګې مشرانو وینا وا چې د اکتوبر په 10 نیټه بنو کې د بې کوره شوي خلکو په باب لا غټه جرګه کېدونکې ده چې پکې به د بې کوره شوي خلکو په اړه مهمې فیصلې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د عوام نېشنل ګوند د جنرال سیکرټري می افتخار حسین ولیدی چې د دوی د ګوند تر 55 زیات کسان د تر 55 تو بخشي زیات کسان په هدفي وجونو کې وجل سوي دي. نوموړي په اسواد کې د خپل ګوند یو وجل سوي ځای مشر تر لاس نیوي وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې دوی به نور غلي پاتې نسي. تفصیل به د نیاز احمد خان په ریپورت کې وورو.
سواد تحصیل مټک کوزه په ماخله کې څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند زی مشر محمد اشرف خان په هدفي وجنه لاسنیوي ته راغلی. میا افتخار حسین خبريالانو ته وویل چې دوی په خپل حکومت کې د وسلوالو په ضد کارروي کړې وه او ولسته امن ورکړی و، ولې اوس د عوامي نېشنل ګوند کارکنان په نښه کېږي او دوی ته دړکې هم ورکولی کېږي. عوامي نېشنل ګوند به اوس په دغه وجنو غلی پاتې نشي.
مونگا پا دی شرا لکه پا دی طریقه بانده نور خپل لاشونه و چطول چکم ده دا مونگ دا پارده را گرانه دا او مونگ با لازم دا چه مونگ مشران و زنگ پاتی پا دی خبر با کینی او مونگ دا خپل ورکر دا تحفظ دا پار با خام خایولار رو باسو مونگ دا سه پر رحم و کرم بیا پریخه نشو چه مطلعه دلت دی حکومتم زیمواری نالی، دلت دی سیکیورتی جنسیم زیمواری نالی، او امین شر پاتی دا کوم جنگ کرده دا غیر تحفظ دی مطلعه دی سر اساس بندو بسم نی، نو لازم دا چه او امین شر پاتی با دا خپل ورکر چکم دی تحفظ کرده.
میا افتخار حسین وای چې دوی پارټي د خپل ځان او کارکونانو حفاظت لپاره هلې ځلې کوي، خو کچره دغه لړۍ اونې درولې شو نو کوم سیاسي ګوندونه چې د ترهګرو په ضد आवाज نه پورته کوي راتلونکي وخت کې هغوی هم په نخښه کې دی شي.
خلک سیاست کوي، خلک وزیر اعظم کوي، خلک به مطلب حکومتونه کوي، مونږ خلک د اوټونو خبرې کوي، مونږ په لاشونو مطلب چې دومره بکسه کې اوټونه نه چې څومره زمونږ لاشونه دي او مونږ مطلب شهیدان دي. نو مونږ خو د ټول پاکستان ته خصوصا او ټولې دنیا ته عموما وایو چې زمونږ تپوس به ځکه کوي چې دا زمونږ تپوس تاسو به خپل تپوس کوئ، که نن زمونږ تپوس چا نه کوم د بل چا د سر خیر نشته په دې وطن کې.
دوی د حکومت او امنیتي ادارو څخه غوښتنې وکړې چې د هدپي وژنو برید کوونکو په ضد عملیات پیل کړی شي.
دا ټارګټ کلس چې کوم دی په مخصوص علاقو کې کار کوي او د ټارګټ کلس ټریننګ سنټر هم معلوم دی او د ټریننګ چې څوک ټرین کوي هم معلوم دی. په کار دی چې په کم ځای کې د ټارګټ کلینګ موجودګي وي چې هغه ځای کې سرچ اپریشن وشي او خامخا دغه خلکو ته سزا ورکړی شي چې په خلکو کې دا یاره ختم شي. دا د ټولې صوبې لپاره خبره ده او د صوبې حکومت او ادارو ته دا خبره کوو چې دې دوران کې دا چې کومه موقع ملو ده چې دا دلته دی اوس بری ارګنایز کیږي، لهذا د قوم د پاره چې دی نن د قوم مشران دي د خدای او د رسول د طرف نه پدې ذمہواری ده، د عین ذمہواری چې د خلکو تحفظ بکی.
په دغه مقامی افتخار حسین د عوامي نېشنل ګوند و جلای شوی مقامی مشر محمد اشرف خان لاستی و وکړه چې ورسره د عوامي نېشنل ګوند ضلع سوات یو شمېر مقامی مشران هم موجود ول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو توجه است. د پاکستان په تر ټولو لوی شهر کراچۍ کې د زهرجنو شرابو د څلو له امله د وژل سوو کسانو شمېر یو شته پورته شوی دی. تېر اونۍ هم د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې د دغه ډول شرابو د څلو له کبله یو شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی و. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی رپورټ لري.
زیاتره اغیزمن شوی کسان د کراچۍ د کورنګۍ، لانډي او چنی سرګوټ استوګندي. په دوی کې یو شمېر کسانو کچا یا زهریله شراب څکلي او د بهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوي وو. د کراچۍ د جنا هسپتال د ایمرجنسی وارد مشر ډاکټر سیمی جمالی نن سهار د دغه شرابو د څکلو له امله د رامنځته شوی مرګ جوبلې په اړه مشال رډیو ته وویل. دا وای تر اوسه یوش کسان مړه شوي او د وو نورو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا کسان د اختر په درېیمه ورځ د کراچۍ ښار له بېلابېلو سیمو څخه په بېلابېلو وختونو کې هسپتال ته منتقل شوي وو. د دې ټولو کسانو په وینه کې یو شان زهریله ماده موندل شوې. دا ماده د یو ډول شرابو سره یو ځای د دوی بدنونو ته ننوتې او د دوی د مرګ سبب ګرځېدلې. پولیس چارواکي وایي زهریله شراب ځینې خلک په کورونو کې جوړوي او بیا یې پلوري چې د نرخ د کموالي له امله ځینې خلک دا شراب اخلي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ وایي تېره شپه د زهریله شرابو درې خرڅونکي پولیسو نیولي او د هغوی سره په سلګونو لیټره کچه شراب یې ترلاسه کړي. په کراچۍ کې د آغا خان هسپتال د نشئی توکو د څار د څانګې چارواکی ډاکټر احسان علي وایي په کراچۍ کې د شرابو د خرڅلاو نږدې سل رجسټر شوي مرکزونه شتون لري، خو د دې سربیره په ځینې سیمو کې د شرابو واړه واړه غیر قانوني پلورنځي هم موجود دي. په دغو پلورنځو کې غیر معیاري شراب پلورل کیږي. د هغه په وینا په زهریله شرابو کې د الکوهلو مقدار لټاکل اندازې زیات وی.
شراب کې بیسیکلی چې وی کنه الکوهل وی او د الکوهل یو سپیسیفیک کوانټیټی وی او کله هغه نه سیوا شي په دې کچه شراب کې ورته وی بده کې هغه راوي سپیسیفیک کوانټیټی نه سیوا شي لیکن دا وجود د پاره بیا ټول ډیپریشن وی یعنی دا هغه چې کوم ساغستو سیستم وی هغه ډیپریس کی د دې چې کوم مایده کار کوي هغه ولا ډیپریس کی هغه یو اکیوټ پوایزنګ سټیټ ورته وي چې هغه ته لاړ شي هغه الټیمیټلی هغه چې کوم برین وی هغه کار پرې دي دماغ چې کوم وی او هغه چې کوم انر وی هغه ته بلاک کی.
یاد دی وی تیر هفته د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې هم د دغه ډول شرابو د څکلو له امله شپاړس کسان وژل شوي وو. همداراز پروس کال د لوی اختر په لومړنیو ورځو کې د زهریله شرابو د څکلو له امله په کراچۍ ښار کې څلرش کسان وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او هند پر سرحدي سیمو کې د روان تاوتریخوالي په اړه سباله د قومي سلامتي کونسل غونډه رابللې ده چې پکې اعلی چارواکي ګډون کوي. پاکستان ادعا کوي چې د هند لخوا په ډزو او ګولباري کې د اختر په ورځو کې نه پاکستانیان وژل شوي دي، بلخوا د هند مطبوعات وایي چې په روان تاوتریخوالي کې د هند اوه کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف پاکستان او هند په سرحدي سیمو کې روان تاوتریخوالي په اړه د جمعې په ورځ سکامي سلامتیا کمیټه یو اجلاس راغوښتی دی چې پکې روان صورتحال باندې به غور کیږي. په دې غونډه کې به داخله وزیر، اطلاعات وزیر، دفاع وزیر او د وزیر اعظم د کمی سلامتیا او د خارجه امور مشیر نه علاوه به جوائنټ چیفز او سټاف کمیټه چیرمین او د درې واړو پوځونو مشران ګډون کوي. بلخوا پاکستان سرکاري ریډیو د چناب رینجرز سیالکوټ سیکټر کمانډر د خولې وای چې تیرې ورځې پورې هند له اړخه په ګولهبارۍ او ډزو کې د پاکستان 9 کسان وژل شوي دي چې پکې د یو کورنۍ 3 کسان شامل دي. بلخوا د هند د مطبوعاتو په وینا تر اوسه پورې د هند 9 کسان په دې پیښه کې وژل شوي او 15 څلوېښت جوبل دي. د ذکر ده د جنگ بندۍ د معاهدې د خلاف ورزۍ دا تازه سلسله د اتوار د ورځې راسې دواړو ملکونو ترمنځ شروع شوې ده. د یادونې وړ ده تیر کال دسمبر په میاشت کې دواړو ملکونو کال 2003 کې شوې د ډز بندۍ د معاهدې د پاسداري د عزم اظهار کړی و. تیر کال هم دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغلی و.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. ورلد پوسټ ویبپاڼه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ټاکل سوي مشر جنرال رضوان اختر په اړه لیکي چې په کراچۍ کې د نوموړي پخوا وظیفې ته په کتو سره ځینې خلک هیله مند دي چې نوموړی به د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې غټه کې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
دی ورلد پوسټ ویبپاڼه لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر رضوان اختر به راتلونکې میاشتې نه خپله عهده سنباله کړي او نوموړی د پوځ د سرلښکر نه پس دوهم کس پوي چې په شخړو کې د راګیر هیواد د راویستلو واک به لري. ورلد پوسټ لیکي جنرال رضوان اختر به د پوځ او ولسي حکومتونو ترمنځ د ناندریو پر مهال هم د مهمو پریکړو کولو ظرفیت لري. د پوځ او ملکي حکومتونو ترمنځ لانجې د لسګونو کلونو راهیسې روانې دي او د اوس مهال وزیر اعظم میا نواز شریف د حکومت پر ضد د وروستیو مظاهرو تر شا هم د پوځ د ښکیلتیا ویل کیږي. ویبپاڼه لیکي دا وړاند وینه کول به د وخت نه مخکې خبره وي چې جنرال رضوان اختر به د پوځ دننه د کومې ډلې ملګرتیا کوي، د هغې ډلې چې سختګیره ده او که د هغې ډلې چې د ملکي حکومت واک مني. خو د نوموړي دې چوکۍ ته ټاکنه ښایي چې کېدای شي پوځ په خپله کړنلاره کې بدلون راوستی وي. جنرال اختر هم د هغو پوځي منصبدارانو په منځ کې ده چې په دې وروستیو کې ورته عهدې لوړې کړې شوې. ورلد پوسټ ویبپاڼه لیکي په تیر جون میاشت کې چې د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر ترهګرو برید وکړ او ویره ترهه یې خوره کړه، اختر هغه مهال د نیمه پوځي ځواکونو سیمه ییز مشر و. همدې و چې وضع یې آرامه کړه او د پیښې په سبا یې د رسنیو د ګڼو خبریالانو په وړاندې پوښتنې ځوابولې. ویبپاڼه لیکي دا یوه جلا پوښتنه ده چې جنرال رضوان اختر د پاکستان په استخباراتي اداره کې او په خپلو پوځي همکارانو کې بدلون راوستلی شي او که نه. خو د امریکې لپاره د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په وینا د نوموړي په اړه مطبوعاتي راپورونه د ISI د پخوانیو مشرانو په اړه د راپورونو نه مختلف نه دي. حسین حقانی د برېښنالیک د لارې ورلد پوسټ ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د امریکې او پاکستان ترمنځ د اړیکو بیا نورمالېدل په دې اډانه لري چې جنرال رضوان اختر امریکې ته دا خبره سپینوي او کنه چې اوسما بن لادن څنګه په پاکستان کې اوسېدلو، او یا دا چې د پاکستان حکومت د جهادي ډلو سره خپلې اړیکې شکوي او کنه. ورلد پوسټ ویبپاڼه دا هم لیکي چې د جنرال رضوان اختر د کراچۍ د امنیت د ښه کولو لپاره هڅې چې چا لیدلې نو هغوی هیله مند دي چې نوموړی به د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه تکړه.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې څنګه په پاکستان کې د ګزړن د ناروغانو شمیر زیاتیږي په نړیواله کچه په دې اړه اندېښنې هم زیاتیږي. د دغه مقالې نور ټکي له مجید بابا راو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د ګزند د ناروغانو د مخ په زیاتېدو موضوع راغستې ده او لیکي چې څنګه په نړیواله کچه د صحت د ادارو چارواکي د وبایي مرض ایبولا د مخنیوي په حلولو کې بوخت دي، نو بلخوا په پاکستان کې د ګزند د ناروغانو شمیر د نور هر کله په پرتله تر ټولو زیات شو چې له امله یې نړۍ یو بل بیړني حالت سره مخ کړې ده. د ورځپاڼې په خبره د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان د صحت چارواکو په هیواد دننه د ګزند ناروغانو شمیره 200 وښودله چې په تیرو 12 کالو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. د ګزند ناروغي څنګه چې ډیره په تیزۍ سره خوریږي د هغې له وجې پاکستاني او د صحت نړیوالې ادارې د دغې ناروغۍ پر ضد د پاکستاني ریاست ته صلاحیتونو او هلو ځلو په اړه سخت اندېښمن دي او یره څرګندوي چې په مستقبل کې به پاکستان د وبایي ناروغو مقابله څنګه کوي. د تیر نه پورز د غشمیره 202 او د روان کال تر پای پوری چارواکی د نور لسګونو ناروغانو د تشخیص اټکل هم کوي. د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې په نړیواله کچه د ګوزند ناروغانو د 80% خلکو تعلق پاکستان سره دی او په هغو دریو هوادونو کې یو دی چې نورو هوادونو ته د دغې ناروغۍ د خپرولو خطر پیښ کړی دی. ورځپاڼه د پاکستان د ګوزند ناروغۍ د ختمولو د ادارې د یوې مشرې عائشه رضا فاروق له خولې لیکي چې دا مهال په پاکستان کی د صحت په حواله بیړنۍ حالت ته او مونږ غواړو چې دغه ناروغي وایرس نورو هیوادونو په ملک دننه د خپرېدو پر ضد کار وکړو. خو د دې هر څه نه باوجود دا یو لوی چیلنج دی. ورسپانه دی ته وی چې پاکستان په تیرو کلونو کې دغه ناروغي پر ضد ډېرې هلې ځلې وکړې چې خپل نوم د هغو هیوادونو د فهرست نه وباسي چرته چې اوس هم د ګوزن ناروغي شتون لري. خو دغه هیواد ته تر ټولو لوی ستونزه ماشومانو ته د ساسک ورکولو په لړ کې ده، ځکه چې پاکستانی طالبانو او وسلوالو ډلو د دغه ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو په ټیمونو د بریدونو لړۍ پیل کړې ده او د 2012 کال نه تر اوسه په دغو بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون 500 نه زیات کارکوونکي وژل شوي دي.
روان کال کې د افریقا په ځینو هیوادونو کې د ایبولا او وایرس ناروغي یو شمېر کسان مړه کړي دي. ډاکټر وایي چې د یادې ناروغي سم او پر وخت علاج ونسي نو د نورو انسانانو د مرګ سبب کېدای شي. دا چې یادې ناروغي څه ده او په داسې حال کې چې په سعودي عرب کې د افریقا په ګډون د نورو هیوادونو مسلمانان حج ادا کړي، آیا په پاکستان کې د ایبولا وایرس د خورېدو امکان شته او کنه؟ په دې اړه ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
د روان کال د مارچ تمیاش راهیسې د ایبولا وایرس ناروغي د افریقا په غربي سیمو کې په پراخه کچه خپره شوې چې ډېر کسان یې مړه کړل. ایبولا وایرس نه انسان سخت ناروغه کیږي او که سم علاج ونشي نو مري. دا چې ایبولا وایرس سوی او انسان ته څنګه لګي، په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د بیماریانو د څارنې او ریسپانس کوآرډینیټر ډاکټر موسی رحیم وایي
وائرس ہی ہے کہ یہ ہے کہ جو انفیکٹڈ جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کنٹیکٹ میں آ جائے کوئی انسان
دا وائرس تے خدا دا چل بیماری متاثرہ جناور سر دا انسان رابطہ دا ہوئی دا رطوبت یا مایاتو یا دا غوخ پا واسطہ وشی نو دا سے دا اول جناور انسان تے انتقال شی ترغی ورستا دا انسان نا انسان تا ہم خبری دے شی کچیر ل بیماری متاثرہ کس یا ہاغ مڑے چے دا ایبولا وائرس پا کیوی کہ دا ہو جسمانی مایات لکوینا لاړې قی او یا فضله انسان ته انتقال شي نو دا مرض لګیدای شي.
د
ایبولا وایرس نه متاثر تن ته سخت تبه او اسهال وي، ستړي والی محسوسوي، بدن یې خوږیږي او پر بدن یې دانې وي. دا بیماری د نخو اړه ډاکټر موسی وایي
په بیماری کې تیز تبه وي، ټوخی کېدای شي، د هیزي یا کولرا امکان هم وي. په بدن او سر کې سخت درد وي. چې کله بیماری زیاته وي نو له خولې او پوزې وینه بهېدای شي. په فوزلې کې هم وینوي
په داسې حال کې چې په نړۍ کې مسلمانانو د حج فریضه ادا کړله واپس کورونو ته روان دي. له افریقا نه حج ته ورغلو حاجیانو نه یا د ناروغي په پاکستان کې د خورېدلو احتمال ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې حکومت د ناروغي د مخنیوي په لړ کې څه کوي. په پاکستان کې د صحت تچارو د سټینډینګ کمیټې غړي غازی ګلاب جمال وای
دا خو اکچولی ګورنمنت د هیلث ډپارټمنټ خالي خبر وی موخه له خبري ګوم چې کلا هیلث کمیټي الا میټینګ چې کلا کیږي نه اخ کې به مو خبره کوو. دا ته اطلاع دا نه دی راغلی او دا ډیر زیات خستا سوال دا چوالې از ا هیلث کمیټي ممبر زب نن نن ان شاء الله دا خبره به خپل منیسټر سره وکوم. په دې د اخطر نه اول اسمبلی سکلا لګیدلې و غوسه ته ما هیلث ډپارټمنټ ته یلې چې تاسو خپل ټول ایرپورټس کې دا خبره وکوي چې مغربي افریقانا څورا خلک راځي په کار دې د غو ال سکرینینګ کیږي کدا ایبولا پکې راغله دا به تبعی مچا کی.
بلخو ډاکټر موسی وای د سعودي عرب حکومت د حج لپاره سخت احتیاطي تدابیر په پام کې نیولې چې دا غو ملکونو نه حاجیان نو پرې خودل شوی چرته چې بيماري خوره ده. د دې په خبره ډېر امکان نه ویني چې په پاکستان کې دا ناروغي خوره شي. د ایبولا د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم ویکسین نشته، خو ډاکټران وایي احتیاطي تدابیر یې ضروری دي. دا وخت په لایبیریا، سیرالیون او ګینی کې ایبولا وایرس 3,400 کسان مړ کړي دي. په دې کې نرسانې او طبي کارکوونکي شامل دي.
څوښته کرشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومان مې غوې کې ما ډې کنده تا پرځان د سیزن ګول ما د ماشومان بچو بچا پډې رښون نور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلای موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کړی چې اول د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
مشال ریډیو ته غوږیست درنو وردونکو وخت په پښتونخوا کې د پاس پښین یو نیمه بجې سو مجید بابر سره په سټوډیو کې د راځي چلاغه څخه د خبرونو لنډیز وو
شوالی وزیرستان کې چارواکي وایي چې تیر شپه په دته خېلو سیمه کې په یو ګاډي ډرون الوتکې دوه توغندي داغلي دي چې په کې درې وسلوال وژل شوي دي تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي په کراچۍ کې د زهریلۍ یا کچه شرابو د څښلو له امله د مړو شوو کسانو شمېره یو ویشتو ته ورسېده د کراچۍ د جنا روغتون د ایمرجنسي وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې د وو کسانو حالت مرګونه ده د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د یوې جرګې له لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دیزر تر درخ خپل سیمه ته واپس کړ شي د پاکستان سرکاري خبري اجانس وايي چې تیر ورځ په واشنگټن کې د سوار له سوار بډال حکومت جوړیدونکو د امیر باشا ډیم د جوړولو لپاره د سرمایې راغونډولو په مخه یو غونډه کې امریکا د بجلی جوړولو د تغذیې منصوبې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده د دغه ډیم له بسلور نیم زره میګاوات جوړول شي د پاکستان سرکاري ریډیو په سرکور سیکټر کې د چناب رینجر د کمانډر په حواله راپور ورکوي چې د هند لخوا په ډزو غوړه باره کې د اختر پورې د پاکستان نه کسان دل شوي بل خو د هند ودوات وايي چې پروان تاسو په فال کې د هند اته کسان ولید شوی امریکا او اتحادی هیوادونو د شام جګړې په خار کو باندې سره لیدې د اسلامي دولت پر سوال په اهداف باندې اته هوایي کیدو کړې دي پرون د امریکا د مرکزی کمان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې خاري داسي د ترکی پولیسو سره لیدې خار لا اوس هم د کور ملشه ځواکونو په واک کې لري عراقی چارواکي وایي چې دغه هیواد په شمالي برخه کې د بیجی خارګوټي چرګوټي د تیلو سپار کولو یوه کارخانه هم ده د اسلامي دولت په سوال ډلې یو عراقي پولي هلیکاپټر ویشته او راغورځولې ده چې په دې هلیکاپټر کې سوار دواړه پاکستان ته چل شوي په هند کې چارواکو د یوې ټیم بیجیګر هغه ساتونکي گرفتار کړی دی چې شک کېږي چې پر موږ خپل درې همکاران په دغه کوجه دي
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کاوه سم د پاکستان کورنۍ ورسپانه ته کتن لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله لوستي
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کې د یولسم جون نورستو یو ځل بیا د ډرون بریدونو لړۍ شروع شوې ده او په تیرو درې ورځو کې په شمالي وزیرستان کې څلور ډرون حمله شوې دي اداري لیکي چې پاکستان فوج 15 جون نه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن شروع کړی دی او تر دې دمه د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو نه پاک کړې ده نو دی ورستو د ډرون بریدونو د لارې زمنګ د سرحدونو خلاف ورزي هیڅ جواز نه جوړیږي خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې بریدونو د حکومت لخوا قسمه سخت برګون مخته نه دی راغلی ادارې لیکي چې اپریشن لوجې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د خپل کورونو نه بهر دي او د احساس محرومۍ ښکار دي نو دوی د دې حالاتو نه راوستلو لپاره ټولو نړومبه خو ډرون بریدونه ودرول پکار دي د غشان د شمالي وزیرستان په شمول ټولو قبایلی سیمو کې د سکیورټي فورسز عملیات زر تر زره مکملول پکار دي او چې کوم خلکو د خپل سیمو نه کړي کړي دي نو هغه د خپل سیمو ته راوستي شي او د بیا بهالې لپاره د ورلا د نړیوال ورورولې سره په شریکه په ګامي بنیادونو ګامونه پورته کړی شي نو دا شان به صورتحال کې څه بدلون راشي جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په 8 اکتوبر 2015 کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملکن ډیویژنونو کې زلزله راغلی و چې پکې زرګونو کسان مړه او جوبل او د کورونو هسپتالونو دفترونو او سکولونو په شمول په زرګونو ودانو ته هم نقصان رسیدلی و اداري لیکي چې نه صرف نړیوالې ورورولې د متاثرینو دوباره بحالۍ او د ودانې جوړولو لپاره فند ورکړی و بلکې وفاقي حکومت هم اویا نه تر اتیا ارب روپو منظوري ورکړې وه خو افسوس چې نه کاله تیر دو باوجود متاثرین اوس هم پریشان دي او لرو پرتو سیمو کې خلک اوس هم په خیمو کې ژوند تیروي اداري لیکي چې حکومت خود اربونو روپو وعده کړې وه خو فند نه جاري کولو له وجې اکثره سکولونه هسپتالونه او په ځینو نور مهمو ودانو تر دې دمه کار نه دی شروع کړی شوی او د ایرا ناقص کارکردګۍ او د حکومتي عملي کرپشن د متاثرینو په بحالۍ کې غټ خنډ دی نو وفاقي حکومت لپاره کار دي چې صورتحال نوٹس واخلی او متاثرینو دوباره بحالی دی یقینی کړی آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د میډیکل ساينسز تعلیم او ریسرچ لپاره 2210 ملیون روپۍ خرج کولو اعلان د ستاینې وړ دی. خو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې تعلیم د ډیګرو او نوکریانو پورې محدود ساتلی شوی دی. د طب په شعبه کې سند اخستونکي د نوکرو سره سره خپل نجی کلینیکونه او هسپتالونه جوړولو کې مصروف دي. ادارې لیکي چې خیبر میډیکل کالج پېښور له پکار دي چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د مالی معاونت نه ګټه ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې خپل د ریسرچ کار او مرکزونه جوړولو لپاره په وخت منصوبه بندي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجله نیویارک ریویو ولیکي په افغانستان او پاکستان کې وسلوالو طالبانو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر فعالیتونو خوشي ښودلې. د بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د تشدد د پیښو سربیره استرالیا هغه 1000 افغانان له خپل هیواد بیرته افغانستان ته استولي چې هلته د پناه اخیستلو لپاره ورغلي وو. د دې دواړو مقالو ټکي له فرخنده اسد څخه اورو.
امریکایي مجله نیویارک ریویو لیکي د 1300 میاشت راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې خپل فعالیتونه ترسره کوي او په پاکستان کې وسلوال طالبان د دوی دغه کارونو نه متاثر ښکاري ځکه خو یې د دوی په کارونو کې خوښي ښودلې او د یو نړیوال جهاد مرسته یې کړې. بلخوا په پاکستان او افغانستان کې ځوان وسلوال چې زیاتره تندروبدي او تعلیمي پوهه هم لري د خپلو مشرانو د خبرو اترو په هڅو خفه دي. د مثال په توګه د افغانستان د تعلیم مشرانو لخوا د حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره په قطر کې د دفتر په پرانستلو یو شمیر ځوان طالب جنګیالي خفه دي. نیویارک ریویو لیکي په پاکستان کې دا وخت وسلوالو لخوا د اسلامي دولت سره مرستې ډېرې محدودې دي. دا وخت په شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات هم روان دي. ګڼ شمیر وسلوال د دغو عملیاتو نه محفوظ ځایونو ته تللي دي چې یو شمیر پکې افغانستان ته هم اوریدلي. د دغه عملیاتو له وجې سناسل لس لکه خلک هم د شمالي وزیرستان په پرېښودلو مجبور شوي او دا وخت د کډوالۍ ژوند کوي. مجله لیکي پاکستانی طالبان دا وخت په یو شمیر ډلو کې هم ویشل شوي دي ځکه چې ډېر د طالبانو د موجوده مشر ملا فضل الله د مشرۍ نه ندي خوشاله. ملا فضل الله چې په افغانستان کې دی او د قبایلي سیمو د ټولو ډلو د طالبانو او د دوی د کمانډرانو په مرسته ترلاسه کولو کې تر اوسه ناکامه دی. د هغه په مشرۍ په طالبانو کې اوس هم بے اتفاقی ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټرالیا هغه 1000 هزاره ل خپل هیواده بیرته افغانستان ته استوي چې د غلطۍ د پناه اخیستلو خواست کړي. که څه هم په دې اړه لا معلومات نشته چې دغه افغانان به کله بیرته استول کیږي، خو دوی د هغه سیمو نه نیولې چیرته چې ژوند کوو او اوس په یو مرکز کې دي. په دغو هزارو کې دوه کسان په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا وهل شوي هم وو چې له دغې وروسته دوی د خپل هیواد په پرېښودلو مجبور شول. د آسټرالیا د کډوالو د کونسل مشر وایي دوی په دې اړه له حکومت سره خبرې پیل کړي او دوی هم ورته ویلي دي چې په افغانستان کې اوس امنیتي وضع سخت خراب ده او باید د دغو هزارو د بیرته لیږلو فیصله واپس واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د امریکا پوځ وایي چې د دغه هیواد د ځواکونو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د شام په شمال کې د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې د دې ډلې نقلي وسایل او توپونه په نشه شوي دي. زموږ همکار اسمت سروان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د امریکا پوز پرون تایید کړ چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو حملې تیز شوې دي. د پراسي حل کې چې د ائتلافي ځواکونو جنگي الوتکو د ترکیې په پوله کې کوبانی ښار ته څیرمه شپږ هوایي حملې وکړې. په هغه خبر پانه کې چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې له لوري خبره شوې ده، ویل شوې چې په پرونیو بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څو توپونه او نقلي وسایط په نشه او ویجاړ شول. له سیمې را رسیدلي راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې جګړه مار د هوایي حملو له سختېدو وروسته د سوریې د کوبانی د محاصره شوي ښار له ځینو سیمو وتلي دي. د سوریې د کردانو د غورځنګ مشر صالح مسلم محمد وایي وروسته له دې چې د ائتلافي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت ډلې پر ټانکونو هوایي بریدونه وشول، د کوبانی په کوڅو او واټونو کې لاس په لاس جګړه ونښته. د زیاته کړه هوایي حمله له کورد واکونو سره تر ډیره مرسته کړې، خو دا حمله کافی نه دی او باید دوام وکړي. دا بریدونه کافی نه دي، موږ یې د دوام غوښتونکي یو، او که دا بریدونه دوام وکړي تر ډیره به مرسته وکړي. له دې سره په یو وخت په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوبانی پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې وحشتناکه تشدد ویني، مهمه ده چې باید د امریکا ستراتیژیک هدف په یاد ولرو. جان کیری همداراز وویل هیله لري چې ترکیه به په راتلونکو څو ساعتونو کې په دې به پرېکړه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد څه رول لوبولی شي. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو نوي استازي د سوریې پر ستراتیژیک کورد میشتي ښار د اسلامي دولت د جګړه مارو د حملې په وړاندې د نړیوالې ټولنې د فوري غبرګون غوښتنه وکړه. سټیفن دی میستورا وویل ک کوبانی ښار د هغه د اوسیدونکو له میړنې دفاع سره سره د اسلامي دولت د جګړه مارو لاس تک شیوزي نړۍ به پښیمانی څرګند کړي.
دی ورلد هاز سین وذ هیز اون آیز the images of what happened
نړۍ په خپل سترګو د سوریه یا عراق د شارونو تصویرونه لیدلي چې د اسلامي دولت په نوم د تروریستي ډلې لوري ترنیول کیدو وروسته په کې څه کارونه وشول. ډلې سي وژنې، تیری، تشدد او وحشت.
horrific violence
په ترکیه کې زرګونو کوردانو د دغه هیواد په څو جنوبي شارونو کې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د حملو په وړاندې عکس العمل وشي. د کورد مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي.
د امریکا پوځ په افغانستان کې هوایي بریدونه زیات کړي دي. د پینګون له شمیرونو سره سم د سش کال په اگست میاشت کې د امریکا پوځ یو شمیر داسې بریدونه کړي دي. هلته په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عصمت ساروان په دې رپورټ کې اورو.
د پینټاګون له وروستیو ارقامو سره سم په افغانستان کې د امریکا جنگي الوتکو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د پینټاګون معلومات ښیي چې د سش کال په اګست میاشت کې د امریکا جنگي الوتکو پر طالبانو او نورو سختریزو ډلو دومره زیاتې بمباري کړي چې په تیرو دوو کلونو کې په بل هیڅ میاشت کې هم رنه وی کړي. همداراز د سش کال د جنوري له میاشتې را په دیخوا د نورو میاشتو په پرتله د اګست میاشتې بمباري په متوسط ډول درې برابره وي. د باستن ګلوب امریکایي ورځپاڼې د راپور پر اساس د پینټاګون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د سپتمبر د میاشتې د بمباریو د شمیر په اړه تحقیقات بشپړ شوي نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي کله چې افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې هوایي ځواک ته اړتیا پیدا کړي له خپلو نړیوالو متحدانو مرسته غواړي. د د پوینا د هوایي بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه شوي دي.
کوم ځای کې چې موږ ماریبوي عملیات کوو کچېرې موږ ته ضرورت پیدا شي په هغه صورت کې موږ غوښتنه کوو او نړیواله ټولنه دلته چې قوتونه لري هغوی زموږ سره مرسته کوي او که موږ ترېنه غوښتنه ونه کړو هغوی زموږ سره هوایي عملیات نه ترسره کوي. دا د دې معنا نه ده چې دلته طالبانو حملات زیات شوي دي او موږ ډېرې غوښتنې کړي همېشه. موږ اوس خپله ماریتوري عملیات په خپله مستقلانه اجرا کوو.
له بلې خوا د پینټاګون یو چارواکي اټکل وکړ چې د هوایي بریدونو شمیر به تر اوسنۍ اندازې لږ شي. امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې له هوایي قوې زیات کار اخیستو ته زور ورکړی چې تر نیمایي زیات پوځیان یې له افغانستانه وتلي او نور هم د وتلو په حال کې دي. له 2014 وروسته چې د امریکا محارب پوځیان به وتلي وي په افغانستان کې باید د شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیانو دنده د افغان ځواکونو روسنو په چکره کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وي. باسن ګلوب رسپانه وایي چې د امریکا له مرکزي قومندانۍ څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د هوایي بریدونو په اړه معلومات ورکړي. نو هغوی وویل چې د سش کال په اګست میاشت کې د امریکا هوایي ځواک 4,000 هوایي حملې کړې دي او د کال له سره د اګست تر پایه په متوسط ډول د میاشتې
د امریکا له متحده ایالات سره د دفاع وزارت د توافقاتو له مخې ټاکل شوی 28 امریکایي هلیکوپټر د روان کال تر پای افغانستان ته ورکړل سي.
په همدې حال کې د پینټاګون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر خورا لږ شوی دی. د دوی په وینا سش کال تر اوسه پورې 43 امریکایي پوځیان وژل شوي، حال دا چې تیر کال 120 تنه وژل شوي ول. دوی په عین حال کې وایي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
مشال ریډیو ته ورجاست درنو اوریدونکو او سم د خبرونه په دې برخه تاسو ته ونیس پروګرام ته د هیل وړاندې کوو چې قربنایا فرخنده اسد د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي.
پوتان دی هیلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن پوتان دی هیلی کې د پېښور های کورټ ته وکیلې او د پښتونخوا د ښځو په اړه د سرکاري کمیشن د غړي روبینا ناز سره خبرې کوو.
زمونږ د خوشکسمتۍ دا ده د خیبر پښتونخوا چې د قومي کمیشن لخوا چې کوم مصیبت کې پیل نه جوړ هغه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې جوړ شو.
روبینا ناز د پېښور های کورټ وکیله ده. هغه د پارلمان ښځو غړو او ځوانانو ته د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی لخوا د 2002 کال راهیسې په سیاسي او نورو چارو کې ټریننګ هم ورکوي. د پښتونخوا د ښځو په اړه د سرکاري کمیشن غړي هم ده او د تحریک انصاف یوه صوبایي مشره هم ده. په پېښور های کورټ کې د خپل کار په اړه روبینا ناز وایي:
ډېر مهرباني تاسو ډېره مننه چې تاسو خپل پروګرام کې مالو مکره کړه خبرې اترو کولو. خبره دا ده چې الحمدلله زه خو ټول نمکې په دې خبرې باندې ډېر زیات شکر د الله کوم چې زه یو پښتنه معاشره کې پیدا یم، د یو پښتني معاشرې وګړی یم. خبره دا ده چې الحمدلله زمونږ پښتنو معاشرو کې چې زنانه ته کوم ریسپیکټ ورکړی کېږي نو زمونږ عدالتونه هم د هغې یو عزت واله الحمدلله ډېر زیات زبردست موږ ته هغه کې زمونږ د ججز طرف نه زمونږ د کوم رونه موږ سره وکیلان دي د هغې د طرف او کوم عام زمونږ د کیس په سلسله کې مسایل په سلسله کې عدالتونه ته کوم عام خلک راځي د هغې رویه الحمدلله ډېره زبردست دی موږ سره.
د دې سوال په جواب کې چې زیاتره عدالتونو ته د ښځو سکه مسلې راځي او په ټولنه کې ښځې د کومو قانوني مسلو سره مخامخېږي، روبینا ناز وایي:
زیاتره خو جی چې کوم د خانګي مسائل دي، کورنی مسائل شو، مثال په تور باندې د طلاق کیسز دي، هغه کې د حق مهر کیسز دي. مخکې دا دومره نه وو، خو اوس د دې ریشو چې دا هغه ټول ملک سره سره زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د دې تناسب چې دی هغه ورځ تر ورځ زیاتېږي. مخکې به زیات تر چې کیسز به راغه هغه خو به د غیرت مسلې مانې چې کوم مرګونه دلته کېږي یا داسې د طلاق به ډېر کم کیسز به دلته راغه، خو اوس تاسو وګورئ نو د خلا حوالې سره کافي زیات کیسز دي. زیات تر خو به تر هغه اوس د خلا حوالې سره چې چېرته زنانه خپل دا خواهش لري چې هغه د خپل خاوند نه طلاق واخلي د خلا په ذریعه باندې، نو هغه هم
روبینا ناز وایي: زیاتره ښځې کورنۍ مسلې لري او د دې په وینا دا مسلې اوس لا مخکې زیاتې شوې دي. دا چې د دې څه وجوهات دي، روبینا ناز وایي:
کوئی چې څنګه دې ته ولګ په لګ خپل نقطه نظر ولګ کلو کو او لګ په غټ هغه باندې غدې ته ګور پرسپکټیو کې هغه دا چې د دې وجوهات دي څنګه څنګه چې دنیا په تر کې باندې روان ده، یا هغه هغه خپل مسائل دي د نوې معاشرو کې چې کل ایڈجسٹمنٹ د کی دا هغه خپل مسائل دي. دا شان دي زمونږ پښتون سوسایټي هم هغه افیکټ کړي ده، د دې معاشرتي مسائل هم په وجه باندې دا سکیږي، معاشي مسائل هم په زمانی دا کی سنگ اسکاس تلی زمانگا اترے میں یا تھرڈ ورڈ کنٹری کے منگا اسی دو اور آل تا اور بیا پختنخوا کتا سو گو رہے اور بیا دی تیرو شلو کالو کے کتا سو گو رہے نو زمانگا پختنخوا کتے اغتم مسائلو نتیری گی اور بد دل تا دیر زیاد تے اور کلا بتا سو کتلی چی باہر یو کس دمرا خپل دل خبرات موقع نه ملاویږي، نو هغه راشي په کور کې زنانه هغه د پاره یو ډېر اسان نشانه دي چې هغه مال خپل زړه بڑا سی باسي هغه خپل محرومیان او خپل چې کوم معاشي طور باندې هغه ته کوم پرابلم دي او معاشري کې چې هغه سره بیا کوم سلوک کېږي، نو هغه به هر څه بچا باندې زړه نشي هغه کولی، نو راشي هغه ټول د هغه د زړه کتراسز بڑا سی دی هغه په کور کې به زنانه باندې وباسي. دغه شانتي معاشرتي مسایلو کې نور هم دغه شانتي دی چې شعور خو زیات شوی دی وخت سره سره، میډیا په زنانه کې شعور زیات کړی، دغه شانتي این جی اوز هغه هم د دې شعور بیدارولو لپاره پوچھے زوے ما تاسو دا خدا چې انسان ته شعور خو ورکه، پاکی سره چې هغه نور حالات او واقعیات موافق نه نو هغه رئیس سره چې هغه ته شعور راشي خو بیا هغه د هغه اکسپلویټیشن طرف ته هم هغه خبره لاړه شي. هغه بیدار خوشي خپل هغه د بیدار خوشي خو هغه بیا دومره دغه نه چې هغه خپل ګډ چاپیر کې وګوري چې دې دا دې زه دا حق استعمالومه نو دا زما حق دی نو دې سره د نورو زما دا فرض دی چې خپل فرض دغه کوم دې سره د نورو خلکو حق کوم دی چې څنګه زما حق په نورو دی داسې د نورو خلکو حق په ما مانیم دی نو هغه بیا دې شي ته بیا نه ګوري نو بعضې خلک زموږ دا چې ونس په یو لکیره باندې روان شي بس ټایم زموږ خویندې شعور خو راشي خو هغه په دې نور دغه ته بیا نه ګوري مجبوریان ته نه ګوري دغه ته نه ګوري دغه شانتي د سړو د ون سایډ ویو چې هغه شانتي هغه هم وایي چې زما خو ټول مسایل وجه چې ته هم دغه زنانه عمدہ دا وګوره دا نور لګیا دی په ماشی دغه کې خپل خاوندانو سره بلا تړلې دا ما خاصه داسې دا د ما دا ما سره لکه ایجوکیشن د دې نشه تعلیم نشته دی دا ما سره په دې سره ملا نشي تړلې دا نشي کولې دا نشي کول نو کافی دي کې زموږ معاشرتي مسائل هم دي د ماشی مسائل هم دي د دې کافی وجوهات کې بشي.
روبینا ناز د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی سره هم د صوبای اسمبلو خوځغړو او د 2002 کال نه په مقامی حکومتونو کې خوځو کونسلرانو او دا شان ځوانانو هلکانو او جینکو ته مختلف ټریننګز ورکوي. دا وایي له دغه سره په خوځو کې سیاسي شعور زیات شوی.
2001 کې لوکل پارٹیز الیکشن ٹائم کے ما ایل ایل بی کو وکالت سبق میں فائنل ایئر لما الیکشن کی حصہ واغستا چکل زمنگا مقامی حکومت نظام راغ ما پاگے کی حصہ واغستہ اور ڈسٹرکٹ پشاور ممبر ریشن ما بیا پدی حیثیت کے یو این ڈی پی آغ وقت کے یو پروگرام شروع کو زنانا اور پارت جدی کے سم رم خزو شپاڑسم پاس کرو یا ماسٹر لیول زنانا نو اغیر اغیر پار یو پروگرام د ٹریننگ شروع کرے ویمن پولیٹیکل پارٹیسپیشن پروجیکٹ آسان نظر کی بہت امنگ ڈبلیو تھری پی ویل آغ پروگرام کے آگے چکم زنانا سلیکٹ کے داغے بیا پہلا کو امتحان یو شو آغ امتحان سے چاپا سن آگے بیا آغ زنانا دا ٹریننگ ورک دے من چکل ٹریننگ دا ہوا بس تو من پاکستان کے آغ ٹائم کے اتیش زرو نزیات زنانا چی دی اگر آگلے وے آگے الیکشن کی سا اگست مقامی حکومتوں نو آغ زنانا سمنگا پا مقامی حکومتوں نے دا یو سی دا ٹاؤن لیول اور دا ڈسٹرکٹ لیول پر ہر ٹول پاکستان کے اغیر آگے پوچھا تو پتہ نہ ہو جی منگا سر پارا راگل منگا اس کار سے دے آیا قانون سازی سے منگا کار دے کنا نالے جوڑول زمن کا دے یا لائٹ لگول زمن کا چا تے اس پتہ نہ وچ دا زمن کار اخر دے سا تا بدل تے تاس بدا کر کے وی تا بدل تے دا کار کے کوئی دے دا پارا یو این ڈی پی بیا دا پروگرام شروع کو تو نانے کے دا شعور دا پارا جی تا سو راغلی دا پارا حکومت مقصد سوچ تا سو راغلی چ مقامی طور مانی تا سو خپل علاقے خلق خدمت او کے او ما زمن گا وسائل استعمال کے حکومت وسائل استعمال کے اور خلق کو مدد پدی ذریعہ مانی تا سو او کے دے دا پارا اوگا اتی نزیات زنانا چیل پٹرول پاکستان کے منگا آگے داغے حقوق بارہ کے لوکل گورنمنٹ مقامی حکومتوں نے چکم آرڈیننس سے 2000 یو مطابق اگے تمنگا ٹریننگ ورک بیا اگے نہ پاسی کلا دا پروجیکٹ ختم شو بیا جی سیکنڈ ڈرم جنیور کے سے کم مقامی حکومت نو نظام راہ نو پاگے کے بیا یو این ڈی پی دوبارہ ویمن پولیٹیکل سکول پروجیکٹ سے آغا شروع کو پاگے کے بیا منگا دی زنانا تم ٹریننگ ورک کاؤنسلرز کا دے سر سرا منگا ناظمین ہوتا ہوں بیا ٹریننگ ورک داغے فرائض دوبارہ کے داغے رول ریسپانسبل ذمہ داریاں حوالے سر اور اثرات راہ پہلا ٹریننگ ورک زیاد تر دوبارہ الیکشن کی سوا سوچ زرمانے رات لی ماشاء اللہ ڈمرا کارونا زمن پارلیمنٹیرین اسمبلی ممبران سمر زمن پر دی مقامی دی یونین کاؤنسل پر لیول مانی یو ان پڑھ زنانا چکم کارونا ماشاء اللہ ترقی کر خپل علاقے خلق خدمت سپارا چکم کارونا کر
روبینا ناز د خزو د مختلفو مسلو د حل د دوی د پرمختګ د خزو د حقونو د خوندي ساتلو او د قانون سازۍ په اړه د خیبر پښتونخوا د خزو د کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف وومن غړي هم ده. دغه کمیشن او په دې کې د خپل کار په اړه دا وایي
جی زما حکومت خیبر پختونخوا پاکستان کے دے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن قومی کمیشن د وقار نسواں دبارہ
او دا په صوبایي لیول او زمونږه خوش قسمت کې دا د خیبر پښتونخوا د قومي کمیشن د پاس چې کوم صوبه کې پیل دا جوړ شو زمونږه په خیبر پښتونخوا کې جوړ شو او دا دا چې دې کې دا نه ده چې د حکومت په خوخه باندې راځي دا باقاعده دا هر یو کس سی وی دی او هغه پراپر دا سکرټنی کیږي او هغه نه پس هغه سلیکشن کیږي د ممبرانو زمونږ کار مې دا دې کمیشن چې موږ وګورو چې حکومت کم پالیسی کم پروګرام کم پروجیکټ د زنانو د خېګړې لپاره شروع کړی د زنانو د ترقې لپاره شروع کړی موږ وګورو چې آیا په دې کې د زنانو نمائندګي شته دی او دا چې کوم پروګرام شروع شوی دی نمبر زنانت واقعي فائدہ رسیږي بل زموږ غټ مقصد دا چې موږ هغه کې کسره دې قوانین موږ جایزه والو د دې پالیسیز موږ جایزه والو او ګورو موږ چې آیا په دې کې تاسو څه خوشته دی نه چې هغه زموږ د زنانو لپاره نقصان دی دا هغه د مخې پرمختګ لپاره هغه خندان خو نه جوړه پلاره کې نو موږ دې لپاره هم دا هغه جایزه والو او چې دا تاسو قانون ښکارا شي یا موږ تاسو پالیسی ښکارا شي نو موږ هغه دوباره حکومت ته د ریکمنډیشن په شکل کې اولیګو صوبایي حکومت ته چې تاسو دوباره دې باندې اسمبلی کې باس وکړي او پدې کې دا تبدیلی راولي او کنه دا مکمل شي ته هغه ختم کړي.
دا چې د ښځو په اړه جوړ شوی دغه کمیشن په یو قانون جوړولو کې صوبایي حکومت ته څه وړاندیزونه کوي په جواب کې روبینا ناس وایي
خدا قانون موجود ہو آلریڈی وفاقی دغمانے ریہیبلیٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن سزا چاہا دوبارہ بحالی حکومت والی پخل سر مانے او بیا دا غیر لپاره د معاشري دوباره یو خو وګړي یو مفید وګړي هغه نه جوړول لپاره چې حکومت موږ سره الله سمرګ بیا د کسرو کې چټماني تیزا پریوتی دي او دې کې دا نشته چې داسر زنانه د لپاره موږ نارینه زنانه دواړو د لپاره د دې کې د ریکمنډیشن لیکل دي بل دا دا چې یو غږ اورډیننس تاسو به کتلی چې په خبر کې یو زمونږ یو دستور چې چا به څوک جنې د شورونا دا وکړه ور بغل هغه کور مخې ته بیٹه دی او کې یا به आवाज وکړي چې مات کې پوجره کې چې دا فلانی فلانی لور چې دا زمونږ ده څوک به دې پسې رشتہ نه را لګېدي هغې د پاره بیا زمونږ دوست محمد خان صاحب چې د پشاور های کورټ چیف جسټس هغې د دې واقعې نوټس واغستو هغې چې د پروینشل ګورنمنټ ته نوټس پروینشل ګورنمنټ بیا فائنڈنگز دی ریکمنڈیشن دی پارا بیا ڈسکشن دی پارا منگ ترو لے گا ویمن کمیشن دا ویمن کمیشن چ منگ مخ کی کم کمیشن اگے بیا دوبارہ خپل ریکمنڈیشن پروینشل گورنمنٹ نو لے گئی اسمبلی کے اگا ٹیبل شروع او بیا پارے من یو قانون پاس چ منگ ہوتا غد اورڈیننس دا شانتی زنانہ تا جائیداد محروم اسا کو دی پارا بہ ہوم دا شانتی لگا کو چ اگے تا بہ حق نہ ور کول دا پتی زمن کو عام طور مانی دا لگے چ زنانہ نہ من پتی کاغذوں نو اوس اگے دی پارا ہوم قانون چې دی هغه منظور شوی دی بل موږ ډومیسټک وایلنس چې کوم کور کې کوم جنگ جګړو کې په زنانه باندې لاس کې پوزو لکټ کې یا شونډې کټ کې یا وختې کټ کې گنجانی کې یا لاس پہ مات کی نو هغه حوالے سره زمونږ په فیڈرل لیول باندې پاتې څه باندې یو قانون پاس شو سندھ اسمبلی مغه پاس کو اور اس دوبارہ ماشاء اللہ زمان کافی عالم دین اور ٹول پاگے مانے ناستی اور آگے مانے خبر اثر یا رکھی جو ہمیں دوبارہ پروینشل اسمبلی تھا لیگل د پاره اقدامات چې دی هغه شروع کړي او نور هم داسې کافی را روان دي اوس موږ چې کم زمين ای پی سوین دی راغلی دی هغه د پاره پکې موږ خپل وګړو دا وي چې هغه د پاره موږ ټول فری نمبر هر څه هغه سره موږ شاه پشمانه ولاړو الحمدلله.
دا و د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
مست ملے لا دزور ور شانشدا شانتی دا او